په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ښاغلی ګوتیرش پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکومتونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. بل ورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم ویلي چې د اوسنیو چارواکو لخوا د دوی پر ښځینه کارکوونکو بندیز غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. یو نامه پرون ماښام په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې اقدام په وړاندې یو ځل بیا شدید اعتراض څرګند کړی او هیله څرګند کړی چې طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. د بی پوله ډاکټرانو ټوله نوای په افغانستان کې د دوی کاری ډلې د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو لنوي اقدام نه دی متاثر شوی. د ټولنې چې مرکز په واشنگتن کې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې خزینه کارکونکو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړه غندلې او ویلي دي چې ښځې د بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو په رسولو کې مهم رول لري. د بی پوله ډاکټرانو ټولنې ویلي په افغانستان کې تر ډېره د بیکاري له کبله خلک په بشري مرستو متکیه او له شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي. طالب چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر ساحه سیمه کې نیول شوې دي. د خبر پاڼې له مخې دا امریکایي ساخت وسلې دي. چارواکي په هلمند کې دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګره ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د ده په ټکو هغو ډلو ته تبلیغ کول دي.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزوره شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونو د هغو په وړاندې باندې په ټینګه ولاړ دي. نور نیپل چا ډلې یا نور مسله خسر خلک په افغانستان کې نسته او دلته خو دل او بیاغه خطر بلل دا سم نه دي.
ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه له واشنگتن خبرېدونکي ډیپلوماټ مجلې د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د القاعده ټي ټي پي او یو شمېر نورو وسله والو ډلو د موجودیت خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخیل روسیې سره د خپل حکومت سیاسي اړیکو د پراخېدو خبره کړې ده. د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې متخیل پرون کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری جنروف سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. نوموړي لیکلي دي په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي اړیکو هم خبرې وشوې. د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف وویل چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپله قونسلګري بیرته پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې د وال سټریټ ژورنال امریکایي خبریال په غلطۍ سره توقیف کړی دی. بلینکن پرون د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرلان ته وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیره اونۍ روسیې امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. خبرونه ملزاد رادیو واوریدل لکه څنګه چې په د خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي دي چې تر دویم خبرداري دي دندو ته نزي. تر دې یو ورځ وړاندې ملګرو ملتونو خپل کارکونکو ته دغه مهلت 48 ساعته ټاکلې وو. د سازمان دغه اقدام وروسته تر هغې کړی چې طالبانو په افغانستان کې دوی پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګو. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش له طالبانو غوښتي دي چې خپل دا او نور هغه حکمونه بیرته لغوه کړي چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق محروموي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ملګري ملتونه وایي طالبانو په لیکلې بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکونکو د خزتوب په خاطر لکاره نه دی منع کړی. روزا اوتمبایوا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماخام د یوناما له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو له کاره منع کول پر ښځو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیری دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبایوا د امکان تر حده په لوړې کچې له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماښام داسې مهال خپور شو چې د دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلی وو د چهارشنبې په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دي ویلي چې له طالب چارواکو سره د چهارشنبې ورځې خبرې شوي او که نه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل اقتصاد وزارت چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دي ورکړي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقونو له اصولو د نه زغملو وړ یوه سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سې شنبې په ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې دې دندو ته نه ورځي. د یوناما د چهارشنبې ورځې په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومې مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې دې کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولي. تازه د بې پولې ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخوستن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتره کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندویو ادارو وړتیاوې کمزورې کړي. د خزینه کارکونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندری تازه نه دي. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکوونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده او هغه باید لرې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یوناما مرستیال رامز اکباروف فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دغه بندیز سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او زیاته کړه چې دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. الاکباروف ټینګار وکړ چې موږ به له دغو اصولو تیر نه شو. الاکباروف وویل هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کاره هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښې دي. الاکباروف چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې هم غږه کوي وویل دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا پر دغه بندیز خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد په نیویارک خبرلاندو وویل دغه بندیز دا ډیره خوشینه کړی او هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو گزار دی. امینه محمد وویل چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز سره سره به هغوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې ترلاسه کړي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس ګرینفلد دغه بندیز د کرکې وړ وباله او ویویل ښځې د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یوه مهمه برخه جوړوي. په تیره په هغه هیواد کې چې ډیر اړمن کسان د ژوند ژغورنې بشري مرستو ته سخت اهل دي. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته ویلي چې تر دویم اعلان دی دندو ته نزی. په دې اړه اسدالله لودین د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو د دغه بندیز عواقب څه کېدای شي.
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان لپاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب ګرځي، بلکې د دې غیر معقول تصمیم کفاره د افغانستان فقیر او مظلوم خلک ورکوي. معلومدار معنای داده چې د افغانستان د پاره او د افغانستان د خلکو د پاره دا ډیر منفی او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسې به نتیجه ورکړي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهمه مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستي تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو معیارونو سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقد او پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندری به دغه مرستې څومره متاثره کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل پیس استفاده کوي او غوالی چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي. او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوئ د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو د دندو ته نځي له نړۍ سره د طالبانو په اوسني نازک غیر رسمي تعامل څه اغېز کوي؟
په اوسني پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دی، دا تصمیم د افغانستان لپاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلک بدناموي.
د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د عواقبو په باب مرکه وه. ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي چې وضاحت ترې واخلي. له دې مخکې د طالبانو د اقتصاد وزارت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، خو دا لومړی ځل دی چې دغه بندیز د یوناما د دفتر تر خزینه کارکونکو پورې هم وغځاوه. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ادارو د طالبانو له چارواکو او طالبانو ته نږدې ډیپلوماتانو سره د خبرو هڅه کړې ده چې په رسمي ډول د ښځو پر بغیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لغوه کړي، خو تر اوسه پورې دغو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو او د ملګری ملتونو د چارواکو تر منځ د وروستیو خبرو جزئیات هم تر اوسه یو اړخ نه دی په ډاګه کړی چې آیا دغه خبرو تر اوسه کوم نتیجه نه ورکړي کنه. خو ملګری ملتونو خپل کارکونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې دی دندو ته نزی. او وړاندې د خبرونه ډیره برخه هم د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم یو نړیواله موضوع لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به واوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او عربستان لوړ پوړي چارواکي نن پنځشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره ګوري. دغه لیدنو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خپاره کړي. دا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو دوهم ګام دی چې په وروستیو کې ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا اوو کلونو راهیسې لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې وروستیو کې ایران او سعودي عربستان د ترینګلو سیاسي اړیکو د ښه کېدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاورې کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي، د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یو اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي، د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اژانس دی و ایرانی چارواکي په حواله ویلي، نننیو خبرو کې به د سفارتونو پر بیا پرانستل کېدو خبرې وسی. سعودي عربستان په 2018 میلادي کال کې وروسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتړه چې ایران کې معترضانو د یوه شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپلو ډیپلوماتانو ته وویل چې د 3 ساعتونو په موده کې له ایران څخه ووزي. برعکس، سعودي عربستان له خپلې خاورې ایرانی ډیپلوماتان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی وو. هلته ایران پلوه حوثي ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړ برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي، ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړې کړي.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې. د کلکونډي میلی پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله کو که زه هغه تاریخ وایم. په لنډ ډول باندې نور له سباتات کې د ناروې واد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې
پر همدیک سے نقد ہم اوریدل شی. دا گلونو پدے موسم کے بعد دا گلونو وی میلے تھا دی ادبی مجلے پپیل کے مخکڑو. دا پروان ولایت گلغونڈی تھا دا سیلانیان ورتک کم شوی دے. یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې و او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهین نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار بزښت ډېر وو خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دی جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراوروسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکهال هم په نس دوه ورځې کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټه خان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنی مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونگ دولست او خلکو تا دا پیغام رکو چه مونگ باید تل پر جوان که مثبت فکر رو سگو او پر جوان که باید مثبت بدلون منون که رو سگو همدارنگا دویم هدف ملی دقیق مشایره سخداغ دای چه بده سیم آمدکا که آقا پت استدادونا چه دولتا موجود دی شهران دی لیکوانان دی آقا دی خوصول اعتیاد دی افغانستان نور و سیمو تولاند کو
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوې په چا بد نه لګیږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزه وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
جواب میں ورکلو چدا نوند دہ بے گولے او مخبل وقت زویتا ہر سڑائی وائی مزے دے وکڑے بیلتا چلتا دی خوندنو مزے گولے.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسره ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار ای دغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبی بندار ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې کړ.
خودی گلے وکڑا پخن خودی گلے وکڑا پشنو بہو دی گلے وکڑا پختنو دی گلے وکڑا تم دچے سارا تم سی زلی دینا تم سی زلی دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې ارمان لوڼۍ سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیمې لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله کوم چې هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د ناروی واد نه پېښ شو. لومړی 200 غنې وی لومړی وخت کې لومړی او دوی مې درې مې غنې دوی مې غنې پوری او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه به و؟
شلمخ
شاوخات. دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله؟ په یوه وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نو
مغ...